The Washington DC na The Voice of America Jiva Radio de
ګرانو ریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د نن د ګول ورځ 2018 کال د نومبر د میاشتې 28 نیټه د پاکستان کې وخت شوې ده د ماخام شپږ افغانستان کې دی د ماخام پنځه نیمې په واشنگټن ډی سي کې د سهار 8 بجې دی د ډیوه ریډیو خبری خبرونه کې درته نن زه سمینه احسن
او زه مجاهد جواد
هرکلی وایو په دې خبری خبرونه کې به تاسو ته تازه خبرونه په مهمو موضوعاتو تفصیلي رپورټونه وړاندې کوو خو لاول غوښ شي د خبرونو سرټکو ته
افغان چارواکي وایي په کابل کې د شیعه مسلمانانو په یو مسجد کې د ځان وژون کې برید له امله لږ تر لږه 3 کسان مړه او 500 نور ژوبل شوي دي.
پاکستانی مطبوعاتو د استخباراتي سرچینو د خولې ویلي پاکستان کې د داعش ترهګري ډلې په لویتوب زیات شوی او 13 میاشت 14 پاکستانیان د یادې ترهګري ډلې مرستو دپاره شام ته تللي. د پاکستان د کورنو چارو پخوانی وزیر وایي
جو لوگ جاتے ہیں وہ ٹرینڈ ہوتے ہیں، جب ٹرینڈ ہو کے واپس آتے ہیں تو پھر لشکر جنگ بھی جیسی شکل اختیار کرتے ہیں.
او د ناتو سرمنشي جنس سٹالتنبرګ وایي چې د تیرو کلونو په اوږدو کې د ناتو کړنې له نړیوالو ژمنو او تعهداتو سره متناسبې وي.
ټریننګ لوکل فورسز از ون اف اور بیسټ ویپنز ان دی فایټ اگینست ټیرریزم، ان امپورټنټ کنټریبیوشن ټو دی فایټ اگینست آیسل.
سټه کې تاسو واورېدل موږ سره اوسې باندې کوسته خبرونو تفصیل.
افغان چارواکي وایي په کابل کې د شیعه مسلمانانو په یو مسجد کې د ځان وژونکو برید له امله لږ تر لږه 3 کسان مړه او 500 نور ژوبل شوي دي. ځان وژونکي د باقر العلوم په نامه یو مسجد کې د امام حسین د څلورمې روبې د لمانځلو په مراسمو کې ورننوتی او ځان یې الوزولی. په کابل کې د جرمونو د پلټنو د ادارې مشر جنرال فریدون عبیدی ژورنالستانو ته وویل چې د پیښې ټول قربانیان ملکي وګړي وه. ولسمشر اشرف غنی دغه برید نه بخونکي عمل وګڼه او زیاته کړه چې په دې توګه د افغانستان دښمنان هڅه کوي خلک په سنی او شیعه ډلو باندې وویشي. طالبانو په دغه پیښه کې خپل لاس ترلودل رد کړی دی.
د پاکستان استخباراتي ایجنسی ISI په خپل رپورت کې وایي 13 میاشت قریبا 14 تنان د پاکستان نه داعش سره ملګری کېدو لپاره شام ته تللي. د ISI دغه خفیه رپورت پاکستانی میډیا کې خپور شوی دی چې پکې ویل شوی د داعش کمانډر قاری عابد د سوشل میډیا د لارې پاکستان، افغانستان او ترکیه کې ځوانان ځان سره ملګری کېدو ته هڅوي. رپورت دا هم زیاتوي د قاری عابد نږدې خپل نبیل احمد عرف ابو عبدالله پاکستان کې تندرو ته مالی مرستې ورکوي چې په شام کې وجنګیږي. رپورت وایي د داعش په حق له دغه معلومات د IS هغه 8 تنانو نه راغونډ کړی شوی چې په لاهور ښار کې نیول شوی وو. یاد دی پاکستانی چارواکي وایي داعش تندرو دولت اسلامي نه خو پاکستان کې موجودګي لري او نه یې څه قسمه پلویان شته.
د ناتو سرمنشي جنس سټالتنبرګ وایي چې د تیرو کلونو په اوږدو کې د ناتو کړنې له نړیوالو ژمنو او تعهداتو سره متناسبې وي. سټالتنبرګ چې په ترکیه کې د ناتو پارلماني غونډې ته خبرې کولې د روسیې سره اړیکې د ترکیې ناکامه کودتا او د متحده ایالاتو د ولسمشرۍ د انتخاباتو د مسلو یادونه وکړه. د روسیې سره د اړیکو په برخه کې وویل چې ناتو له دواړو تګلارو کار اخلي، هم بشپړه دفاع کوي او هم د معنا لرونکو خبرو اترو په کلکه پلوي کوي. د ترکیې د ناکامې کودتا په اړه وویل چې ډیموکراسي او ازادي په خیرات کې نه اخیستل کیږي، بلکې باید په کلکه ترې دفاع وشي. سټالتنبرګ وړاندې وویل چې د امریکا د راتلونکي ادارې سره غوره کار کول غواړي او که دواړه خواوې د ستونزو بار ته په غوره توګه اوږه ورکړي نو د اروپا او لویدیځ اړیکې به لا ځواکمنې شي.
او د سیمینا یو بل خبر د بلوچستان د چمن خار سره نږدې تندرو یو فوزي ګاډۍ په هدف کړی دی. په دغه پیښه کې یو تن مړ او دوه فوزیان زخمیان شوي دي. نعمت الله سرحدي نه پیر لنډ تفصیل اورو.
د ملیشیا ځواکونو د یو جګپړي مشه د دغه پیښې په حق له وډیو ریډیو ته نور وویل چې چاودیدونکي مواد په پولچه کې ځای پر ځای کړل شوي وو. چې کله د پوجي ځواکونو ټرک د پوله څخه تیرېدو په دغه مهال یو موټرسایکل سوار هم پر پول روان وو چې نامعلومه ترګرو د ریموټ کنټرول په ذریعه دغه چاودیدونکي مواد والوزول چې دواړه په نقشه شول، چې پکې دوه پوجي ځواکونه ژوبل شول او پوجي روغتون ته منتقل کړل شول. د چمن سیول اسپیټال مشر ډاکټر اختر رودی ویډیو ریډیو ته وویل چې د پیښې د ځای څخه د یو عام کس مړی و اسپیټال ته راوړل شوی دی.
یو مړی موږ راغلی دی اسپیټال، هغه موږ د شناخت لپاره ایښی دی، تقریبا 50 کلونه مړی دی او د زخمیانو اطلاع ده، لیکن موږ له اوس پورې څو زخمیان نه دي راوړي.
د چمن شاه په دغه سیمه کې هم یو میاشت مخکې د لویزو موټر ترګر خپل ادب وګرځاوی او په تیر وختونو کې د سرکاري ودانیو مخ ته بمی چاودنې وسوې، چې چارواکو په دغه پیښو کې ککړ خلک د نیولو ادعا کړي وي، خو اوس یو بیا پر چارواکو د بمی حملو سلسله شروع شوه. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، چمن.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده.
په هندوستان کې له پټلۍ څخه د یو اورګاډي د وختو په ترڅ کې د مړو شویو کسانو شمیر 120 ته ورسېده. د ژغورنې ډلې او رضاکارانو 240 ژوبل کسان هم د ویجاړ شوي اورګاډي له پاتې شونو څخه وستي دي. دغه اورګاډي د یکشنبې په ورځ د اتر پردیش ایالت د اندور او پتنا سیمو ترمنځ روان و چې یاده پېښه رامنځته شوه. خبر زیاتوي چې د 15 ژوبلو کسانو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ ښودل شوی. تر دې مهاله څرګنده نه ده چې ولې د اورګاډي 14 ډبې له پټلۍ څخه اوښتي دي. نور حال د منزا شهید پر راپور کې.
د هند په یو ایالت کې چې اتر پردیش نومیږي، د اورګاډي چپکېدو له امله د مړو شمیره 120 کسانو ته رسیدلې او همداشان شاوخوا 260 تنه نور ژوبل دي. دغه پیښه پرون رامنځته شول چې د اورګاډي 14 ډبې غورځېدلې، خو د دې سبب لا تر دا دمه معلوم نه دی چې پیښه ولې رامنځته شوې. سیمې ته د خلکو ژغورنې لپاره مرستندویه کارکوونکي ورسېدلي دي او د هغوی په وینا چې داسې ښکاري لا نور شمېر کسان هم پکې راګیر دي. په لومړیو کې چارواکو ویلي وو چې د 15 ټپیانو حالت مرغونی دی او امکان لري چې مرګ ژوبلې شمیره زیاته شي. د یکشنبې په ورځ د هند وزیر اعظم نریندرا مودي د ټویټر د لارې خپلې خواخوږي وړاندې کړې دي. هغه خپل په یو ټویټ کې ویلي دغه پیښې لپاره هیڅ ټکي ورسره نشته چې خپله خواخوږي څرګنده کړي. هغه زیاته کړې چې د اغیزمنو کورنیو سره په غم کې شریک دی. د اورګاډو د وزارت وزیر سوریش پرابو پارلمان کې د قانون سازانو راغونډېدل او د پیښې په سمه توګه د پلټونو څرګندونې کړې دي. هغه ویلي د پیښې عاملینو ته به سختې سزاګانې اورول کېږي. د راپورونو تر مخه ویل کېږي په اورګاډي کې د پیښې پر مهال 2000 تنو څخه زیات مسافر سواره وو، کوم چې د یو عام اورګاډي ګنجایش څخه لوړ شمیره ده. هند په نړۍ کې د اورګاډو سهولت درلودونکو هیوادونو څخه یو لوی هیواد دی او دا شان پیښې په دوامداره توګه په بیلابیلو ایالتونو کې رامخته کیږي.
د شام خارجه وزیر تیره ورځ د ملګري ملتونو هغه وړاندیز رد کړی چې وایي د حل مشرقي برخې ته د خود مختاري ورکړی شي. د یو این د وړاندیز د لاندې کچرې د مشرقي حل نه تندروه اوتل، نو بیا دی د مقامي انتظامی په واک اختیار کې ورکړی شي. خارجه وزیر ولید معلم په دمشق کې په ټلویزیون وینا کې ویلي موږ دا مکمل ردوو. دا خبره هغه د یو این خصوصي استازي سټیفن ډی مستوره سره ملاقات نه پس کړي او زیاته کړې ده دا زموږ د خود مختاري سرغړونه ده. ښاغلی مستوره په دې هیڅ قسمه بیان نه ورکړی. اخوا د امریکا صدر براک اوباما د ایشیا پیسیفیک اکنامیک کارپوریشن غونډې ته ویلي په شام کې په روانو حالاتو ډیر خوشبینه نه دی. د پیرو سرخار لیما کې د غونډې په آخري دستوره کې صدر ویلي د خپل روسي هم منصب ولادیمیر پوتین سره په دې اړه لنډې خبرې هم کړي او د شامي او روسي بمبارۍ د لاسه حلب کې په روانو حالاتو ډیر فکرونه ښودلي.
د جرمنی لومړی وزیر انګلا مرکل اعلان وکړ چې هغه غواړي د څلورمې دورې لپاره هم د حکومت مشره پاتې شي. هغې د یکشنبې په ورځ ژورنالیستانو ته وویل چې په دې اړه یې لا دمخه د خپل ګوند له لوړ رتبه چارواکو سره خبرې کړې دي. انګلا مرکل ته د اروپا د ثبات په سترګه کتل کېږي، په داسې حال کې چې برطانیې د اروپایي ټولنې څخه د وتلو پر مسله ټول پوښتنه یا ریفرنډم ترسره کړ او د متحده ایالاتو د ولسمشرۍ په ټاکنو کې ډونالډ ټرمپ بریالی شو. که په 2018 میلادي کال کې 26 کلنه مرکل په دې وتوانی کې د یوې بلې څلور کلنې دورې لپاره د خپل هیواد مشره پاتې شي او بیا خپله څلور کلنه دوره پوره کړي، نو دا به په حقیقت کې د 1600 کلونو لپاره د جرمني مشره پاتې شي چې دا د دغه هیواد په تاریخ کې یوازې یو ځل پخوا د هلمټ کول په دور کې تکرار شوی و.
تایوان د جنوبی چین په لانجمن اوبو کې د یو جدا قسمه فوزی مشقونو منصوبه جوړه کړې. د دې منصوبې د لاندې با ساحلي محافظین د تایپینګ جزیره کې د لټون او امدادي مشقونه کوي. دوی به په طوفانونو کې نښتې د جازونو د عملې سره امداد او پناه لپاره هم امدادي مشقونه کوي. تایوان وایي د دې مشقونو مقصد خپلو مخالفینو او عالمي طاقتونو ته ښودل دي چې دوی په سمندري اوبو د جګړې په ځای مسلې هوارول غواړي. څېړنکاران وایي تایوان د پخوانه د جنوبی چین سمندري جګړه کې ځان د یو سیمه ییز امن جوړونکي په حیثیت د خودلو کوشش کوي.
او وروسته خبر دا چې د متحده ایالاتو نوی ټاکل شوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوهمې ورځې لپاره د خپل راتلونکي کابینې له احتمالي غړو سره وکتل. ټرمپ پرون په نیوجرسي کې د خپل کمپاین پر مهال د غختلو ملګرو یعنی د نیویارک د خاروال روډي جیلیانی او د نیوجرسي له والي کریس کرستي سره وکتل. د ټرمپ مرستیال مایک پینس فاکس نیوز ته وویل چې میټ رامنی چې په 2012 میلادي کال کې د جمهوري غوښتونکو لخوا ولسمشرۍ ته کاندید و او بیا یې ونه ګټله، ښایي د بهرنیو چارو د وزارت لپاره پرې تر نورو زیات فکر وشي.
د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
رنو اردوونکو خبرونه واوریدل او سم راجو د خبرونه لومړی راپور ته. افغان چارواکي وایي په کابل کې د شیعه مسلمانانو په یو مسجد کې د ځان وژونکو برید له عمله لکتر لګه درې دیش کسان مړه او 50 نور ژوبل شوي دي. ځان وژونکو د باقر العلوم په نامه یو مسجد کې د امام حسین د څلورمې روبې د لمانځلو په مراسمو کې ورننوتې او ځاني الوزولی. د پیښې له ځایه د ډیوی خبریال حقمل روان نور حال درکوي.
د کابل امنیه کمانډنۍ ویان بصیر مجاهد وای ځنمرګ برید کوونکی ځان پورې تړلی چودیدونکو توکو ته د چرکلا د بکر علوم په مسجد کې د خلکو په منځ کې ځان ته چودنه ورکړې. نوموړی په دې اړه ډیوی ته داسې وویل: خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان اسماعیل کوسی د ډیوی ته داسې وویل:
دای وای هغه ورستی معلومات چې موږ له کابل امبلانسونو څخه ترلاسه کړی دي، د دې پیښې قربانیانو کې یو شمېر ښځې او ماشومان هم شامل دي.
د دې پیښې عیني شاهد سید حسن چې خپل هم ټپي شوی او په یو خصوصي روغتون کې تر درملنې لاندې دی، وایي د مسجد په داخل کې ځنمرګ برید حمله په داسې حال کې وشوه چې مذهبي مراسم روان وو. نوموړی په دې اړه ډیوی ته داسې وویل:
دای وای زمونږ مذهبي مراسم روان وو، نڅپی د چودنې غږ پورته شو، پوه نه شوم چې د څه شي غږ وو، خو تیاره شوه، تورې لوخړې پورته شوې. چې ومې کتل په ملا زخمی شوی وم او په مسجد کې ټول خلک پراته ول، مړي او زخمیان مې ولیدل، بیا په ځان پوه نه شوم.
په ورته وخت کې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د بکر العلوم په مسجد تر سره شوی ځنمرګ برید په سختو ټکو سره وغانده. له ارګ څخه په خپره شوي اعلامیه کې محمد اشرف غنی ویلي: په سپینسلو او مذهبي ځایونو د بریدونو تر سره کول له اسلام او د افغانستان له خلکو سره په ښکاره د دښمنۍ په معنا ده. نوموړي د پیښې له قربانیانو سره د همدردۍ د شریکولو تر څنګ ویلي: د اسلام او د افغانستان د خلکو دښمنان په داسې حملو سره د هغوی ترمنځ نفاق نشي رامنځته کولی. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. دا په داسې حال کې ده چې نږدې یوه نیمه میاشت وړاندې هم د کابل ښار د کرتي سخي په زیارت د عاشورا په مذهبي مراسمو د وسلوالو په برید کې 15 تنه ملکي وګړي وژل شوي او لا 500 تنو زیات ټپیان شوي وو. حکمل روان، امریکا غږ ډیوه ریډیو، کابل.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو د اکران اوریدونکو د ډی ریډیو خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ بنیغه اوري په خبرونه کې وستا تاسو ته د دایښ په حق لا یو رپورت وړاندې کوو. د پاکستان استخباراتي ایجنسی آی ایس آی په خپل رپورت کې ویلي چې 13 میاش قریبا 4 لستنان د پاکستان نه دایښ سره ملګری کېدو د پاره شام ته تللی. د استخباراتي ادارې دغه خفیا رپورت پاکستانی میډیا نن خپور کړی دی چې پکې دا ویلې شوې دي د دایښ کمانډر قاری عابد د سوشل میډیا د لارې پاکستان، افغانستان او په ترکی کې ځوانان د داعش سره ملګری کېدو د پاره هڅې. په دې موضوع نور تفصیل اورو اورنګزیب خان نه.
انګریزی ورځپاڼې دی نیوز خپل یو رپورت کې وایي داعش د سوشل میډیا له ذریعه پاکستان کې خلک ځان ته اړوي او ورځپاڼې دا وکړه ده د استخباراتي ادارو رپورت ورسره دی په کوم کې ویل شوی دی یوازې 13 میاشت پاکستان نه 16 تنان شام ته په داعش کې شاملېدو د پاره تللی دي او شام کې داعش کمانډر قاری عابد پاکستان، ترکی او افغانستان کې خپل نمائندګانو له ذریعه د سوشل میډیا استعمال کوي او خلک په دې رضا کوي چې د تنظیم کې شامل شي. د قاری عابد وراره نبیل چې ابو عبدالله په نوم یادېږي دلته پاکستان کې د هغه خلکو سره مالی مرسته هم کوي کوم شام ته تلل غواړي او دوی د خلکو داعش کې شمولیت لپاره دا لار خپله کړې ده چې ایران ته د مقدس زیارتونو ترو په بهانه ترکی ته ځي او هلته نه بیا شام ته. رپورت وایي قاری عابد افغانستان کې هم نیټورک لري او پاکستان نه خلک افغانستان ته هم بوزي، بیا دا خلک داعش کې شمولیت کوي او افغانستان په ځمکه کاروای کوي. پاکستان نه داعش کې شمولیت د پراتونکو کې یو شمېر زنانه هم شامل دي او رپورت وایي دا معلومات دوی نږدې ورځو لاهور نه نیول شوې د داعش اته غړو نه ترلاسه کړي دي. د پاکستان کورینو چارو وزارت نه مني چې داعش دلته وجود لري، خو د کورینو چارو پخوانی وزیر رحمان ملک وایي داعش کال 2014 نه پاکستان کې موجود دی او دلته جنوبي پنجاب، مرکزی پنجاب، پایتخت اسلام آباد او دې سره تړلې نږدې کلو کې خلکو د تنظیم مشر ابوبکر البغدادي بیعت کړی دی. رحمان ملک وایي داعش پاکستان د پاره یو لوی خطر جوړ شوی دی ځکه چې القاعده پرشان نړیوال ترخګر تنظیم کمزور شوی دی او پاکستان کې د القاعده زی داعش ډیر پتوندې نسی.
جو لوگ جاتے ہیں وہ ٹرینڈ ہوتے ہیں، جب ٹرینڈ ہو کے واپس آتے ہیں تو پھر لشکر جنگ بھی جیسی شکل اختیار کرتے ہیں، اور القاعدہ کے لوگ جب ٹرین ہو کے افغانستان سے آئے تھے تو پاکستان کے لیے وبال جان بنے. اور اس کے دیکھیں دو بڑے واقعات جو بلوچستان میں ہوئے اسے داعش نے قبول کیا ہے، تو اتنی بڑی وہ انہوں نے ابلٹی گین کی ود ان دی پیریڈ آف ٹائم.
رحمان ملک وہی کم خلق داعش کے شاملی کی تربیت اللہ سکوی بیا چې واپس پاکستان ته راشي نو همدا سي خطرناک وی څنګه چې لشکر جنگ وی تنظیم وا، یا بیا کوم خلکو به افغانستان کې جنگ کولو چې واپس به پاکستان ته راغلل نو دلته به هم بیا کاروای کوله. او داعش بلوچستان کې نږدې روزو کې د دوه لویو ترخګر په خو ذمہواری قبول کړې ده چې ورنخکاره ده د تنظیم دلته زور نیولې دي. تیر ورځو پنجاب مرکزی ښار لاهور کې د داعش اته تنانو یو گروپ نیول شوی وو. دغه شان اسلام آباد سره تړلې راولپنډي ښار کې هم د داعش او کمانډر وجل شوی وو. سمو دا وړاندې اسلام آباد کې موجود لال مسجد سره تړلې جامع حفظ زنانه طالباتو په حق لا یو ویډیو هم خوره شوی وو، په کوم کې دا طالبات په عربي ژبه کې داعش مشر ابوبکر البغدادي ته د پاکستان راتلو بلنه ورکوي. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
پختنی پیغلی پکور ناشتی کند شوی
ری بلو کو مسکین و او پلاریم مسکین و یوا موری د سپین سر هغه د ورونو سره ده.
دا تنکی زوانان چیر تلاړل
تر هغهړی کوټه په خبر
کابل کندهار
جلال آباد مردان
هلمند او سوات وهلی او زپلی
رن اردن کو دا امریکا غا ک دی ودا لملتیا مو مننا. او وس هم دا پاکستان پړا یو بل راپور. د پاکستان په سنا یا سنیټ کې د دفاع او بهرنی او چارو قائمه کمیټې لخوا په یو راپور کې راغلی دی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولی پر سر باید سارنه زیاته شي، په داسې حال کې چې د پاکستان پوز له هند سره هم پلان جمعنه پوله باندې دا مهال چمتو ناست دی. نور حال د رابعه پیر په راپور کې.
د سنټ د دفاع او د بهرنو چارو لپاره قائمه کمیټه د افغانستان سره پر پولو د حالاتو او د پاکستان د دفاعي تیاریو په اړه یو ګټ رپورت کې ویلي دي چې تراګرو د مخنیوي وسلې او د مخادره مواد قاچاق ناکامول لپاره پاکستان او افغانستان ته پکار دی چې پر پولو څارنه سخت کړي سي. د دغه رپورت د تیارولو کار د سنټ د چیرمن له اړخه د دفاع او د بهرنو چارو کمیټې ته ورکړی شوی و. رپورت کې ویل شوي دي چې د دفاع سکتر ویل دي چې پاکستان د افغانستان سره 1500 کیلومتره څخه زیاته پوله لري چې پرې د تورخم، چمن، غلام خان او انګور اډې څخه علاوه نور یو شمېر داسې لارې دي چې خلک پر تګ راتګ کوي. همدغه سبب دی چې پر پولې تراګرو مخادره مواد او د نور شیانو قاچاګر د تګ راتګ له وجې پاکستان د یو شمېر ستونزو سره مخ دی. د رپورټر مخه ډایرکټر جنرال اف ملټری اپریشنز ویلی چې یو سل شپږ اویا داسې غیر روایتي لارې دي چې پرې یو سل دوه شپېته ډیری او شپاړس لږ استعمالېږي. خو د دې څخه علاوه چې کوم د تګ راتګ لارې دي د هغو شمېر په سلګونو دی او په داسې حالاتو کې دواړو هیوادونه پر پولو سختې څارنې ته اړتیا لري. په دې اړه د بهرنیو چارو د قائمه کمیټې غړی سینیټر محمد داود خان چکزی د ډیوه رادیو سره خبرو کې وایي هم وایي چې په تیرو ورځو کې پر پولو د ډزو او د ماټر شلینګ په پیښو کې هم زیاتوب راغلی دی. رپورت کې دا هم ویل شوي چې په اګست کې د خیبر دریم نومي فوجي عملیاتو د شروع کېدو څخه تر اوسه د افغانستان له اړخه د پولې شپږ اتیا ځله خلاف ورزي سوې ده. خو دا پخلی ګران دی چې دغه ډزې د وسلوالو یا د افغان ځواکونو له اړخه کېږي. رپورت تر مخه ضربې اس په نتیجه کې تراګر یا خو وژل شوي دي یا د دې ځای څخه تښتېدلی دي. پاکستان که څه هم دا د افغانستان له اړخه د پولو خلاف ورزي ګرځوي، خو بل اړخ ته د افغانستان وینا ده چې فوجي عملیاتو په نتیجه کې تراګر افغانستان اړخ ته راوښتي دي. دوی په پاکستان د خاص ډلو په ضد د عملیاتو نه کولو هم تور لګوي چې د افغانستان تر مخه د پاکستان په نورو سیمو کې پټ او د هغه ځای څخه په افغانستان کې موجود امریکایي او افغان ځواکونو عملیات کوي. په رپورت کې د هندوستان سره د پولې د حالاتو په اړه هم تفصیل وړاندې کړل شوی دی او ویل شوي دي چې په تېر کال کې یو سل درې ځله د پولې خلاف ورزي سوې ده. د کشمیر په معامله او د اوړي برید وروسته د دواړو هیوادونو اړیکې د تاوتریخوالي ښکار دي او وخت په وخت پر یو بل د پولو د خلاف ورزي تورونه لګول کېږي. هندوستان تور لګوي چې هلته برید کوونکي تراګر په پاکستان کې د دغه بریدونو منصوبه بندي کوي، خو پاکستان هر کله تورونه رد کړي او وایي چې د هندوستان له اړخه خلاف ورزي کېږي چې په سختۍ سره جواب ورکول کېږي. رابیہ پیر، وائس آف امریکا، ڈیوا ریڈیو، اسلام آباد.
د وایس آف امریکا ډی پر ریډیو د ګرانو اوریدونکو، د پاکستان قبایلی سیمې مومندو ایجنسۍ کې چارواکي وایي چې د لیویز دوه تنان هغه وخت وجلی شو چې کله هغوی د خانقاه په علاقه کې په یو چیک پوسټ باندې په خپله ډیوټۍ باندې ولاړ وو او نامعلومو وسلوالو پرې ډزې وکړې. د تحریک طالبان پاکستان احرار ډلې ته د ذمواري په سر اخیستې ده. ارشد مومند نه د دې پیښې تفصیلي رپورټ اورو.
زی پولیټیکل انتظامیه ډیوه ریډیو ته وویل د تحصیل ساپو خانقاه ماربل کې جوړ چیک پوسټ کې لیویز عسکر ناستو چې نامعلومو وسلوالو پرې ډزې وکړې. چارواکو په وینا دواړه عسکر جوبل شوي چې وروستو یې روغتون کې سا ورکړه. پولیټیکل انتظامیه چارواکي وایي سیمه کې د پیښو وروستو لټنې عملیات پیل کړي، خو لا تر اوسه په دغه اړه نور معلومات میډیا سره نه دي شریک کړي شوي. د لیویز عسکر وجلو ذمواري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې منلې او ویلې دي چې د پاکستان لخوا د ترهګرو تور لیست کې شاملېدو وروسته به احرار ډله د مسلم لیگ نون ګوند پر ضد عملیات تیزوي. د مومند ایجنسۍ تحصیل ساپو کې تیرونۍ د امن لښکر یو غړی په می چودنه کې وجل شوی و چې په ترس کې پولیټیکل انتظامیه د اف سی آر قانون اجتماعي ذمواري لاندې د ماربلو په غرونو کې کار کولو باندې بندیز لګولی و. تیره سموده کې په مومند ایجنسی کې تر ټولو زیاتې بدې پیښې په تحصیل صافو کې رامنځته شوې دي. تحصیل صافي وړاندې د وسلوالو مضبوط ګړو، خو بیا د پوځي عملیاتو وروسته دغه سیمه د وسلوالو څخه پاکه وګرځول شوه، ولی اوس هم پکې وخت په وخت د امن لښکر پخوانی غړي او عسکري ځواکونه په نښه کېږي. سموده وړاندې ځای پولیټیکل انتظامی صافو مشرانو ته ویلي چې که د بریدونو مخه ونه نیول شوه نو پوځي عملیات به بیا شروع کړي، خو ځایي مشرانو ډاډ ورکړی چې په ګډه به د وسلوالو مخه نیسي او د پوځي عملیاتو پریکړه دې واپس واغستل شي چې ورسره پوځي عملیات وزنډول شو.
کم کسان د حکومت سره مخکې مرګرتي دي، هاو سره اوس هم مرګرتي دي، ور قسم تعاون هم د حکومت سره کوي، هر قسم مرګرتي هم د حکومت سره کوي، او چې کم خلک تعاون نه کوي هغه نه مخکې کوي اوس کوي.
بلخوا احرار ډلې باجوړی جنسۍ کې د یو بلې بمی چودنې دا وکړي، خو ځای پولیټیکل انتظامی دغه پخلی نه دی کړی. ارشد مومند، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، مومند ایجنسی.
د پاکستان انګلیسي ژبې ورځپاڼې ډان په سربقاله کې راغلی و چې په پاکستان کې د ترهګرو ډلو د بندیز په اړه به څه ډول ګامونه باید پورته شي او دغې موخې یا مقصد ته به څه ډول ورسیږي. په دې اړه احسان احمد خان بشپړ حال درکوي.
د انګریزای ورځپاڼې ډان په خپل دغه اداریه کې لیکلي، د بندیز لګولو په دغه وروستي وار په هیواد کې د غیر قانونه ګرځولې شوې وسلوالو ډلو شمیره 3 ته ورسېدله، او جماعت الاحرار او لشکری جنگوي العالمی هم یقیني توګه د بندیز سره مخامخ شو. دغه دواړه ډلو چې په هیواد کې په نږدې وختونو کې د ځنې ډېر عجیبه ترسره شوي ترهګر بریدونو پړه تسلیم کړي او بیا په ځانګړې توګه امنیتي ادارو لخوا د پلټنو وروسته هم د دغه دوه ډلو لخوا د بریدونو داوو پخلی شوی. ډان اخبار زیاتوي، د میډیا راپورونو تر مخه دغه دواړه غیر قانونه ګرځولې شوي ډلو چې خپل کوم ځای یا حیثیت جوړ کړی هم دغه د دوی پر ضد د کاروایي کولو یو سبب یا جا ګڼلې شي. ورسپانه زیاتوي، خو بیا دغلته ستونزې هم پرتې دي چې کوم داسې ګامونه دي چې اغېستلې ضروری دي او څنګه به د هغه اهدافو په لوري پرمختګ او یا دغه اهداف وټاکل شي. ډان اخبار زیاتوي، یا دا چې ډېر په څرګنده به ووایو چې په دغه 1 غیر قانونه ګرځولې شوې ډلو کې څومره ډلې اوس د منځه تللې دي، یعنې نشي موندلی کېدی یا د دغه ډلو پر ضد کوم داسې کاروایي شوې چې د دوی حیثیت یې غوښتنه کوي، او بیا تایید یا ثبوت هم د دغه کاروایۍ موندلی کېدی شي. په دې هکله اخبار زیاتوي، ځینې مثالونه موجود دي خو په صحیح معنو کې دا امکان نشته چې کومه داسې ډلې او پیجندې شي چې تر اوسه په رښتیا باندې ختم کړې شوې وي او یا غیر فعاله جوړې کړې شوې وي. د دې په ځای اخبار وایي تر اوسه موجود ریکارډ ښایي چې زیاتره دغه بندیز پر ځای کړې شوې ډلې په بدلو نومونو نورې هم خورې شوې دي او د نورو یو شمېر څانګو سره څرګندېدو وروسته لا زیات د تشدد ایجنډا په مخه بیایي. اخبار په خپله اداریه کې د بندیز پر ځای کړې شوې جماعت الاحرار او لشکری جنگوی العالمی نمونه لیکلی او وای چې دغه دواړه ډلې هم د دې ذکر کړې شوی رجحان مثالونه دي. خو ډان اخبار وای د ریاست لخوا د ځنې جارحانه کاروایي کولو مخصوصه توګه مثالونه موجود دي، خو په عمومي توګه لیدل شوی چې یو څو داسې د وسلوالو ډلو غړي سزا شوي او عملی توګه کوم داسې مشران نه خونیولې شوي، نه سزا شوي او نه په کامیابۍ سره قید شوي دي. اخبار وای په حقیقي توګه ځنې ډېر لوړ پوړي وسلوال مشران چې د سزا او نیولو نه بری ګڼلې شي یا ورته دغه استثنا ورکړې شوې په سرګنده هیواد کې ګرځي او دغه ته د ریاست لخوا په مقامی کچا د دوی د ولسی فعالیتونو په وخت د حفاظت یا سکیورټی اسانتیاوې هم ورکول کیږي. اخبار په خپل اداریه کې پوښتنه اوچته کړي او وایي ولې د مثال په توګه اهل سنت والجماعت ولسی غونډې روانې ساتلې دي چې دغه ډله غیر قانوني ګرځولې شوې او په سرګنده د تشدد ډکې ایجنډې پروپاګاندا کوي. اخبار وایي په دویم صورت کې والی دغه ډلې چې نړیواله توګه پرې بندیز پر ځای شوی او مقامی توګه د سارنې په فهرست کې دي. میډیا ته خپل بیانونه جاری کوي کوم چې د تشدد په ایجنډې باور ساتي. اخبار زیاته کړې د ستونزې برخه یقیني طور دغه د بندیز پر ځای کړی شوی وسلوالو ډلو په فهرست کې دننه ده. احسان محمد خان، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، پېښور.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
پرانو رزن په ڈیوا ریڈیو خبری خپرونه کې ورګه تاسو ته هرکلی وایو. وړاندې کول اول د خبرونو سرټکی.
افغان چارواکي وایي په کابل کې د شیعه مسلمانانو په یو مسجد کې د ځان وژونکي برید له امله لږ تر لږه 30 کسان مړه او 50 نور ژوبل شوي دي.
پاکستانی مطبوعات استخباراتی سرچینو د خلی وای پاکستان کې د داعش ترهګری ډلې په لوي توپ زیات شوی او 13 میاشت سوالس پاکستانیان د یادې ترهګری ډلې مرستو د پاره شام ته تللی. د پاکستان د کورونو چارو پخوانی وزیر وای
جو لوگ جاتے ہیں وہ ٹرینڈ ہوتے ہیں، جب ٹرینڈ ہو کے واپس آتے ہیں تو پھر لشکر جنگی جیسی شکل اختیار کرتے ہیں.
د ناٹو سرمنشی جینس سٹالٹنبرگ وای چې د تیرو کلونو په اوږدو کې د ناٹو کړنې له نړیوالو ژمنو او تعهداتو سره متناسبې وي. د ویل په سیمه کې د دې لخوا د روزنې ماموریت د ترهګرۍ په ځپلو کې خورا ارزښتناک ثابت شوی.
ٹریننگ لوکل فورسز از ون اف اور بیسٹ ویپنز in the fight against terrorism, an important contribution to the fight against ISIL.
سرټکی تاسو واوریدل. وړاندې کوم خبرونو تفصیل.
افغان چارواکي وایي په کابل کې د شیعه مسلمانانو په یو مسجد کې د ځان وژونکي برید له امله لږ تر لږه 30 کسان مړه او 50 نور ژوبل شوي دي. ځان وژونکي د باقر العلوم په نامه یو مسجد کې د امام حسین د څلورمې روبې د لمانځلو په مراسمو ورننوتی او ځان یې الوزولی. په کابل کې د جرمونو د پلټنو د ادارې مشر جنرال فریدون عبیدی ژورنالستانو ته وویل چې د پیښې ټول قربانیان ملکي وګړي وه. ولسمشر اشرف غنی دغه برید نه بخونکي عمل وګاڼه او زیاته کړه چې په دې توګه د افغانستان دښمنان هڅه کوي خلک په سنی او شیعه ډلو باندې وویشي. طالبانو په دغه پیښه کې خپل لاس درلودل رد کړی دي.
د پاکستان استخباراتي ایجنسی آی ایس آی په خپل رپورت کې وایي 13 میاشت تقریبا 14 تنه د پاکستان د داعش سره ملګری کېدو ته پاره شام ته تللي. د آی ایس آی دغه خفیه رپورت چې پاکستانی میډیا خپور کړی ویلې شوی د داعش کمانډر قاری عابد د سوشل میډیا د لارې پاکستان، افغانستان او ترکیه کې ځوانان ځان سره ملګری کېدو ته هڅوي. رپورٹ دا هم زیاتی د قاریابد نزدې خپل نبیل احمد عرف ابو عبدالله پاکستان کې تندرو ته مالی مرستې ورکوي چې په شام کې وجنګیږي. رپورٹ وایي د داعش په حق له دغه معلومات د آی ایس هغه تنانو نه راغونډ کړی شوي چې په لاهور ښار کې نیول شوي وو.
د ناټو سرمنشي جینس سټالټنبرګ وایي چې د تیرو کلونو په اوږدو کې د ناټو کړنې له نړیوالو ژمنو او تعهداتو سره متناسبې وي. سټالټنبرګ چې په ترکیه کې د ناټو پارلماني غونډې ته خبرې کولې د روسیې سره اړیکې د ترکیې ناکامه کودتا او د متحده ایالاتو د ولسمشرۍ د انتخاباتو د مسلو یادونه وکړه. د روسیې سره د اړیکو په برخه کې وویل چې ناټو له دواړو تګلارو کار اخلي، هم بشپړ دفاع کوي او هم د معنا لرونکو خبرو اترو په کلکه پلوي کوي. د ترکیې د ناکامې کودتا په اړه وویل چې ډیموکراسي او ازادي په خیرات کې نه اخیستل کیږي بلکې باید په کلکه ترې دفاع وشي. سټالټنبرګ وړاندې وویل چې د امریکا د راتلونکي ادارې سره غوره کار کول غواړي او که دواړه خواوې د ستونزو بار ته په غوره توګه اوږه ورکړي نو د اروپا او لویدیځ اړیکې به لا ځواکمنې شي.
د شام خارجه وزیر تیره ورځ د ملګری ملتونو هغه وړاندیز رد کړی چې وایي د حلب مشرقي برخې ته د خود مختاري ورکړی شي. د یو ان د وړاندیز د لاندې کچرې د مشرقي حلب نه تندروه اوتل نو بیا د مقامي انتظامیه په واک اختیار کې ورکړی شي. خارجه وزیر ولید معلم په دمشق کې په ټلویزیون وینا کې ویلي مونږ دا مکمل ردو. بلخوا د امریکا صدر براک اوباما د ایشیا پیسیفیک اکنامیک کوآپریشن غونډې ته ویلي په شام کې پر روانو حالاتو ډیر خوشبینه نه دی. د پیرو سرخار لیما کې د غونډې په آخري دستوره کې صدر ویلي د خپل روسي هممنصب ولادیمیر پوتین سره په دې اړه لنډې خبرې هم کړې او د شامي او روسي بمبارۍ د لاسه حلب کې پر روانو حالاتو ډیر فکرونه ښودلي.
په هندوستان کې له پټلۍ څخه د اورګاډي د وختو په ترڅ کې د مړو شویو کسانو شمیر 122 ته ورسېده. د ژغورنې ډلې او رضاکارانو 220 ژوبل کسان هم د ویجاړ شوي اورګاډي له پاتېشونو څخه وېستې دي. دغه اورګاډي د یکشنبې په ورځ د اتر پرادېش ایالت د اندورا او پتنا سیمو ترمنځ روان و چې یاده پېښه رامنځته شوه. خبر زیاتوي چې د 15 ژوبلو کسانو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ ښودل شوی. تر دې مهاله څرګنده نه ده چې ولې د اورګاډي 14 ډبې له پټلۍ څخه وختې وې. چارواکو د پېښې په اړه د ژورو پلټنو ژمنه کړې.
تایوان د جنوبی چین په لانجمن اوبو کې د یو جدا قسمه فوزي مشکونو منصوبه جوړی. د دې منصوبې د لاندې به ساحلي محافظین د ټایپینګ جزیره کې د لټون او امدادي مشکونه کوي. دوی به په طوفانونو کې نښتي د جاسونو د عملې سره امداد او پناه لپاره هم امدادي مشکونه کوي. تایوان وایي د دې مشکونو مقصد خپلو مخالفینو او عالمی طاقتونو ته ښودل دي چې دوی په سمندري اوبو د جګړې په ځای مسلې هوارول غواړي.
د جرمنی لومړی وزیر انګلا مرکل اعلان وکړ چې هغه غواړي د څلورمې دورې لپاره هم د حکومت مشر پاتې شي. هغه د یکشنبې په ورځ ژورنالیستانو ته وویل چې په دې اړه یې لا د مخه د خپل ګوند له لوړ رتبه چارواکو سره خبرې کړې دي. انګلا مرکل ته د اروپا د ثبات په سترګه کتل کېږي په داسې حال کې چې برتانی د اروپایي ټولنې څخه د وتلو پر مسله ټول پوښتنه یا ریفرنډم ترسره کړ او د متحده ایالاتو د ولسمشرۍ په ټاکنو کې ډونالډ ټرمپ بریالی شو. که په 2018 میلادي کال کې 28 کلنه مرکل په دې وتوانېږي چې یوی بلې څلور کلنې دورې لپاره د خپل هیواد مشر پاتې شي او بیا خپله څلور کلنه دوره پوره کړي، نو دا به په حقیقت کې د 1400 کلونو لپاره د جرمني مشر پاتې شي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د ناټو سرمنشي جینس سټالټنبرګ وایي چې د تیرو کلونو په اوږدو کې د ناټو کړنې له نړیوالو ژمنو او تعهداتو سره متناسبې وې. د ویل په سیمه کې د دوی لخوا د روزنې ماموریت د ترهګرۍ په ځپلو کې خورا زیات ارزښتناک ثابت شوی. په دې اړه بشپړ راپور زموږ همکار محمد عالمگیر وړاندې کوي.
د ناټو سیکرټر جنرال جین سټولټنبرګ وایي په تیر وختونو کې ناټو ائتلاف نړیوال ژمنو سره سم خپل دفاعي پوزیشن کې پاتې شوی. په ترکی کې د ائتلاف پارلماني غونډې ته خپل وینا کې خاغلی سټولټنبرګ روس سره د ائتلاف په تعلقاتو، ترکی کې ناکامه کودتا او د امریکني انتخاباتو پر نتایجو خبرې وکړې. روس سره په تعلقاتو خپل وینا کې د ناټو سیکرټر وویل ائتلاف کو یو خوا په مضبوط دفاع نو بل رخته ګټور مذاکراتو باندې یقین لري. دیوای ناټو عمر لا خپل دفاع کړي او خپل نړیوالو ذمہوارو پالنه کړي. په یوکرین د روس د جاریت وړاندې ناټو ختیځ یورپ ته خپل اسکر د ورستولو هیڅ اراده نه لرله. د ناټو مقصد د جګړو مخه نیول دي، نه چې جګړه کول. موږ روس سره دواړه خیزه پالیسۍ باندې یقین لرو او د کې یو خپل مضبوطه دفاع او بل بامانی مذاکرات دي. خاغلی سټولټنبرګ په ترکی کې د ناکامه کودتا ذکر هم وکړ او وی ویل د ترکی دغه پرمختګ موږ له دا یادګیرنه راکوي چې آزادۍ باندې موږ له سترګې نه دي پټول او د دې مضبوطه دفاع کول پکار دي. دی وای مونږ ترکی کې په داسې حال باندې یو بل سره وینو چې نن نسلور میاشت وړاندې دلته د حکومت تخته اړولو یو ناکامه هڅه شوې وه. دا مونږ ته دا یادګیرنه راکوي چې جمهوریت او آزادي چرته بې قیمته نه وي او مونږ لا به د دې مضبوطه دفاع کول وي. په 3 ستمبر کې د ترکی د پارلمان هرې پاټې مشرانو سره زه ملو شوم. دوی د ناکامه کودتا په وخت پارلمان ته ور روان وو چې د خپل جمهوری ادارو دفاع یقیني کړي. د زه ډیر متاثر کړم او زه دوی د دغه مړانې قدر کوم. خاغلی سټولټنبرګ ویل د امریکا نوې ټرمپ انتظامیه سره په ګډه کار کولو ته سترګې پلار دی او زیاتوي خپل بوج اوچتولو سره به مونږ دا ائتلاف نور مضبوط کړو. د جاتوی د یورپ او امریکا انتخابات د تیر د زیاتوی د یورپ او امریکا تعلقات د تیر اویا کالو راهسې په مضبوط ډګر باندې ولاړ دي. په امریکا کې د هرې پارټۍ د ائتلاف سره مرسته شته او کومون خپل خپل بوج په سر واخسته نو دا ائتلاف په نور هم مضبوط شي. غونډې ته خپله وینا کې د ترکی صدر رجب اردوان ویل د انکارا تر هغره پر ضد جنگ کې نړۍ ته سترګې دي او تر هغره غواړي چې په ګرد نړۍ باندې اور ولګوي. د ترکی صدر وایي ترکی د ترهګرو او د نړۍ په منځ کې ولاړه ده او دوی مخه نیولې ده، خصوصا د یورپ مخه. کومونږ دې جګړه کې ناکامه شو او دا دفاعي پوزیشن رانه زیانمن شو نو ترهګر باګر د نړۍ کې وینې وبیوي او اور به پیو لګي. ښاغلی اردوان په امریکا او نور نړیوال ورورولې باندې یو وار بیا غږ وکړو چې شام کې د ترکی الوت بندیز په مشوره باندې غور وکړي. نوموړي شام کې د نړیوال ائتلاف په کورد ملیشو باور او د دوی نه د داعش پر ضد کومک اغستو فیصلې باندې هم نیوکې وکړې. ترکی کورد ملیشي وای پی جی او دوی سره په جګړه د پی کے کے کورد یاغي ډله بل څنګه ګڼي.
دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو د اکران اوریدونکو، د پاکستان د فوز مشر جنرال راحیل شریف په لږه موده کې د خپلې څوکۍ واک اختیار یا د خپلې چې کم د نوکرۍ موده ده هغه به سرته ورسی. هم په دې لړ کې هغه نن سبا د پاکستان په لویو وړو ښارونو کې د فوزي مرکزونو دورې شروع کړي دي او خپل د خدای پامانۍ په لړکی خلکو سره ملاقاتونه کوي. د فوزیانو سره یې د هغه د دې دورو په حواله سره تفصیلی ریپورت راکړي پیر ولایت شاه.
د عامو اړیکو څانګې ویان جرنل عاصم سلیم باجوه د ټویټر د لارې خپل یو بیان کې ویلي چې د فوج سرلخکر د خپلې ادارې چارواکو سره په مخخیه الوداعي ملاقاتونه شروع کړي دي او په دې ترس کې نن جنرل راحیل شریف لاهور فوجي چوڼۍ کې فوج او د رینجر چارواکو یو ویلوی غونډې ته وینا هم کړې ده. د موړیکو څانګې ویان تر مخه په دې موقع د فوج سرلخکر ویلي چې پاکستان کې د بدامنۍ خاتمه سه آسان هدف نو، خو د دوی ادارې په خپل عزم او قربانو سره د ترهګرۍ خلاف لوی کامیابۍ ترلاسه کړې دي او دا چې د اپریشن ضرب عزم په نتیجه کې پاکستان اوس یو محفوظ او مضبوط هیواد دی. جنرل راحیل شریف د نن درې کاله مخکې د فوج سرلخکر ټاکلی شوی او د روانې میاشتې په 28مه نیټه د ده ملازمت میاد ختمیږي او نن د فوج د عامو اړیکو څانګې ویان دا پخلی کړی دی چې جنرال راحیل شریف به د ملازمت میاد ختمېدو باندې خپله څوکۍ پرېږدي. یو شخصي ټلویژن چینل سره خبرو کې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي چې حکومت لا تر اوسه پورې د نوې سرلخکر د نوم فیصله نه ده کړې او زیاته کړې ده چې دا د وزیر اعظم نواز شریف اختیار دی چې هغه د فوج نوې سرلخکر څوک ټاکي.
کریں گے اس کے لیے وہ مشورے جو ہے آرمی چیف سے سب سے پہلے کریں گے، اپنے کولیگ سے کریں گے، جو کیبنٹ ممبرز جو ان کے ہیں ان سے کریں گے، تو اس کے بعد وہ فائنلائز کریں گے.
دی وای چې وزیر اعظم نواز شریف به په دې معاملې د جنرال راحیل شریف او د کابینې غړو سره هم مشاورت کوي، خو د فوج د نوې سرلخکر د نوم فیصله کول د نواز شریف اختیار دی. د پاکستان د طاقتور فوج د نوې سرلخکر د عهدې لپاره دا وخت سلور جرنیلان اهل دي او ویلي کېږي چې وزیر اعظم نواز شریف به دغه سلورو جرنیلانو کې یو د فوج نوې سرلخکر ټاکي. دغه سلور سینیئر یا ستر جرنیلانو کې تر ټولو لومبی د جرنل زبیر حیات، بیا د جرنل اشفاق ندیم، بیا په دریم نمبر د جرنل جاوید اقبال رمدی او په سلورم نمبر د جرنل قمر باجوه نوم راځي. پاکستان کې د فوج د سرلخکر لخوا د ملازمت میاد په پوره کېدلو خپل عهدې پرېښودلو فیصلې ته ډېر اهمیت ورکول کېږي او د دې اعلان وروسته د جنرال راحیل شریف د کمان لاندې تیرو دریو کالو کې د فوج کارکردګۍ باندې بحث روان دی. ځینې مبصرین په دغه دور کې د ترهګرو په ضد عملیات او په خصوصي توګه شمالي وزیرستان کې اپریشن ضرب عزب شروع کېدل ډېره لویه کامیابي بلي. کومو عملیاتو کې چې حکومت او فوج ترهګرو د ملا ماتولو دعوې کوي خو د آزادو ذرایعو نه د دغه دعوو تصدیق نه کېږي. دغه شان د څېړونکو یوه لویه شمېره د جنرال راحیل شریف په دور کې د ترهګرۍ خلاف د کوټلي عملیاتو ستاینه خو کوي، خو ورسره دوی دا نظر هم لري چې د جنرال راحیل شریف د سرلخکرۍ دوران پاکستان کې د ترهګرۍ ډېر خونړۍ او بدې پیښې رامنځته شوي دي او دا چې د پاکستان امنیتي ادارې په دغه پیښو باندې کابو موندلو کې په مکمله توګه ناکامه شوي دي. د پاکستان یو نامتو خبریال او څېړنکار مبشر زیدی په دې اړه څه داسې وایي.
پہ اے پی ایس کا واقعہ تھا جس میں چارسدہ یونیورسٹی کا واقعہ تھا جس میں گلشن اقبال بوم بلاسٹ تھا. اس کے علاوہ کوئٹہ میں پے در پے لیٹلی جو واقعات ہوئے ہیں اس پہ لوگوں نے ظاہر ہے کوشچن بھی کیا کہ کس حد تک ضرب عز کامیاب ہوا ہے یا نہیں.
دے وائی چی دا جنرل راہیل شریف پا دور کے پیخور آرمی پبلک سکول باچا خان پو ہنتون او بیاروان کال کوئٹہ خار کی دا ترہگرے لوی او بد پیخی را منست شوی دی او دا پیخی دا مبشر زیدی پا وینا دا اپریشن ضرب عزب دا کامیابی پا داو بانی او لوی سوالیہ نشان دے. واضح دیوی چی ہم دا جنرل راہیل شریف دا فوج دا سرلخ کرے دوران دا پاکستان سیاسی او عسکری کی عادت پڑن بیزل دا ترہگرے پا زد شل نکاتی تگلار اعلان کرے دا. خو مخالف گوندونه تور لگوی چې حکومت او فوج د ملی تګلارې د لاندې پنجاب ایالت کې مرکز لرون کې لا قانون ګرځول شوی هند مخالف ډلو په ښکاره فعالیتونو سترګې پټې کړې دي. او هم د جنرل راحیل شریف د فوج د سرلخکرې دوران هند په لومړي ځل پاکستان کې د ترهګرو په ضد د سرجیکل سټرایک یا د هدفي عملیاتو دعوه کړې ده. خو د پاکستان حکومت او فوج د هند دغه دعوه بې بنیاده بلي. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیوه ریډیو اسلام آباد.
روغتیایي چارواکي وایي چې ماشومانو ته د پولیو د ناروغۍ د واکسین تر څنګ د یو شمېر نورو ناروغیو واکسین هم ډیر مهم دی. نبیله مشتاق پرې دا راپور رسولی.
دغه ټیکې د ماشومانو ژوند محفوظ کولو لپاره څومره ضروری دی په دې حقله پولیو مخنیوي پروګرام مشر ډاکټر محمد جوهر خان ډیو ریډیو ته دا وایي.
حفاظتی ٹیکو کورس نہ بیماریاں نہ بچ کے دا نہ بیماریاں نے دا ٹول جان لیوا بیماریاں دی چکم کی معشوم تا مڑکی دی ہمشی نو داغی دا پارا پہر یو حفاظتی مرکز کی دا دی ویکسین اویلیبل دے دا اولنے ٹیکہ چکم دا دا ٹی بی نہ بچاؤ دا پارا اور دا شری والا چکم ٹیکہ دا کم نہ میاش تو پنجل لس میاش تو عمر کی لگی آغا آئی دا پارا خاص مخصوص روزی دی. خود نور ٹیکو دا پارا ہر روز ویکسین اویلیبل دے اور دے بہ ان شاء اللہ دا نہ بیماریاں نہ ان شاء اللہ مکمل بچ.
وړی زیاتوی چې تیر کال په خیبر پختونخوا کې او لس ماشومان د پولیو مرض ښکار شوي وو او د دې کې زیاتر ماشومان هغه وو چې هغه ته حفاظتي ټیکې نه دی لګیدلی.
لاست کومنګ کې سونو ګورو په خیبر پختونخوا کې خاص طور باندې هغه ټول داسې چا د یو کال نه واړو دا غی روټین ایمنایزیشن ډیر کم وو نو د دې د پاره چې نو ګورنمنت ډیر هلې ځلې کوي لګیا دی چې کوم ځای کې ای پی آی ټیکنیشینس کمې او هغه ځای کې هغه بھرتیانې شوې دي نو هوپفلی دای سره به زموږ ضلع لیول یو سی لیول ایریا لیول باندې به د روټین ایمنایزیشن پلانز هم جوړیږي.
پولیو مخنیوي پروګرام مشر ډاکټر محمد اکرم شاه ډیو ریډیو ته دا وویل چې د والدینو هم دغه مهمه ذمہ‌داری ده چې نه یوازې خپل ماشومانو ته پولیو ضد څاڅکي ورکوي بلکې د سره د نه نور بیمارو خلاف ټیکې دې هم لګوي.
ایمنائزیشن خدا ہر ویکسینیشن پروگرام جو کم دے نو آگاہ تقریباً داسے اگانا چاہ دملا اڈو کے دے روٹین ایمیونائزیشن آگاہ انتہائی ضروری دے. حکومت خپل ہر زے کے تقریباً سنٹر کو لو کرے دے خو چراشی لکڑوں بیاستنا ہو لگئی داغین بعد دوبارہ بھی آگاہ اسپتال تا نہ راضی چاہ خپل کورس کمپلیٹ کی وہ والدین ابان ہوم دازی مواری راضی کدا چاہ معشوم پیداش ہو نو پکار دار چې اغا د مونږه د هسپتال ته لاړ شي. اول تکم د روټین ایمنایزیشن سنټر دی چې ال تخپل ماشوم رجسٹرډ کی او کم ټایم چې وته زمونږ ویکسینیټر خو چې رمیاش بعد به د ماشوم بیا راولي نو پکار دار چې اغا ټایمینګ خیال وساتل شي او د ماشومان بار بار چې کوم دې طرف ته راشي.
اخیرا کې ډاکټر اکرم شاه زیاتوی ماشومان ته د حفاظتي ټیکو کورس پورا کول سره سره د اغې صفایي خیال ساتل هم ډیر ضروری دی. نبیله مشتاق وایس اف امریکا ډیوا ریډیو په خبر.
دا د وایس آف امریکا دی ریډیو د اکران اوریدونکو په خیبر ایجنسی کې طالب علمان او د هغه طالب علمان دي چې د پیښور په یونیورسيټي کې په کالجونو کې په تعلیمي ادارو کې سبق وي هغه یو تنظیم جوړ کړی دی یو داسې اداره جوړ کړی ده چې په هغه کې د خیبر ایجنسی طالب علمان دي او هغه په شریکه باندې د خیبر ایجنسی او د دې نه علاوه د نورو قبایلي سیمو د طالب علمانو یا د محصلینو مسلې حل کوي هغه ته تربیت ورکي هغه ته لار ښایي. په دې اړه تفصیل اورو د ابراهیم شینواري نه په دې رپورت کې.
د خیبر ایجنسی او پیښور په بیلابیل تعلیمی ادارو کې تعلیم حاصلونکي قبایلی محصلینو او بیا په خاصه توګه د خیبر ایجنسی لنډی کوتل باړې او جمرود په شمول د در ادمخیل او اف ار پیښور محصلینو د تعلیمی ستونزو حل کولو او دوی له یو شریکه پلیټ فارم ورکولو په غرض د سیمه محصلینو په کال 2002 کې د خیبر سټوډنټس ایسوسیشن په نوم یو تنظیم جوړ کړو. په قبایلی سیمو کې د بدامنۍ او پوځي عملیاتو له وجې تر لسو کالو دغه تنظیم ډیر فعال نه و، خو د کال 2012 راهیسې د سیمې طالب علمانو په تعلیمي ادارو کې د داخلو په اړه رهنمایي ورکولو او د میټرک او دولسم په امتحانونو کې د پیښور تعلیمي بورډ نه په ښه نمبرو پاس کیدونکو محصلینو لپاره د ټیلنټ ایوارډ یا جایزې ورکوري لړۍ هم پیل کړي، کومه چې تر دې دمې دوام لري. د تیرو کالونو په شان د راتلونکي کال لپاره هم په تعلیمي ادارو کې داخلو په لړ کې د رهنمایۍ لپاره دغه تنظیم د پیښور په یو شخصي کالج کې د یو فرضي انټری ټیسټ تابعیا کړی و، چې غرض یې د تنظیم د مرستیال صدر یاسر شینواري په وینا د سیمې باصلاحیته او د کم مالی توان لرونکو طالب علمانو حوصله افزایی کول او د هغوی په تعلیمي نیمګړتیاو قابو راوستل دي.
موږ ګورو نو خیبر ایجنسی کې او داسې فاټکې موږ د تعلیم لپاره هیڅ فیسیلیټیز نشته دی، او بل د دې لپاره کوم غریب سټوډنټان دي نو د دې لپاره موږ مختلفو کالجو کې تقریبا هر چا چې څوک خپل وس نه لري غریب سټوډنټان یې هغه مارک زیات راغلي خو هغه خپل تعلیم مخکې نشي کنټینیو کولای، نو هغه لپاره موږ پری ایډمیشن هم درته ورکو، هغه ټوله خرچه موږ یو ایسوسیشن سره خبره شو هغه برداشت کړي. موږ مقصد دا چې صرف د فاټکې څوک تعلیمي کمای راغلی دی او خلکو سره دومره فیسیلیټی نشته، چې موږ صرف وایو چې خیبر ایسوسیشن داسې څه وکړو د خپل سټوډنټان دوی سره هم داسې څه فیسیلیټی وسایل نشته دی چې هغه سټوډنټان له څوک سره موږ نشي. الحمدلله موږ دا کوو.
د یاسر شینواري په وینا د هغوی تنظیم د تیرو 15 کالو راهیسې هر کال د 2 تر 300 پورې نو محصلینو چې پکې زیاتره غریبه محصلین شامل وي له دغه وړیا رهنمایي ورکوي، او په دغه لړ کې را جوړېدونکو غونډو لپاره واړه مالي وسایل هغوی د خپلو شخصي وسایلونو ترسره کوي. خو آیا دا چې په دغه لړ کې کله حکومتي ادارو یا چارواکو ته رجوع کړي د دغه په حق له یاسر شینواري یې
خو داسې سره ریسپانس موږ له چانه راکړه، او موږ چې ریسپانس رانه کوم موږ دا اکټیویټي پرې نه خو دا چې څوبوري موږ دلته موږ دا اکټیویټي کوو.
د قبایلی سیمو د تعلیم محکمې د راپورونو له مخه په سیمه کې د تعلیمي اسانتیاو نشتوال یا نیمګړتیاو له وجې هر کال په زرګونو الکان او جنکې محاصرینې د وخت نه وړاندې خپل تعلیمي لړۍ په قطع کولو مجبوره شي، ورسره د مالي مشکلاتو او صحیح رهنمایي نه کېدو له وجې هم ګڼ شمېر ذهینه او حقدار قبایلي محاصلین خپل د خوښې تعلیمي ادارو کې د داخلو اخیستو نه بې برخې پاتې شي، او دغسې د دوی د تعلیم پوره کولو ارمان هم نیمګړی پاتې شي. خو د خیبر سټوډنټس ایسوسیشن غړو کلکه اراده کړې چې په سیمه کې د لیک لوست یا خواندګۍ کچه لوړولو، د سکولونو نه بې وخته وتلو یا د ډراپ آوټ کچه مخه نیولو، غریبه او ناداره محصلینو رهنمایي کولو او باصلاحیته طالب علمانو له ایوارډونه یا جایزې ورکولو دغه لړۍ به تر خپلو هدفونو ترسره کولو جاري وساتي. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیوا رادیو، خیبر ایجنسی.
د میرمنو غږ.
زه تعلیم حاصل کوم، زما مقصد دا دی چې د انسانانو خدمت وکم.
ملاله یوسفزۍ د علم رڼا غواړي.
ډېری نورې ښځې او جنکې هم علم، روزګار او خپل حقونه پیژندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډېری ښځې په دغه ارمان مړې یا سرګردانه ګرځي.
د حق ګټلو او د ظلم تیری لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروگرام اوریدل مه هیروي.
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پورې.
قربانا وګما جالوان.
درنو اوریدونکو، خیبر پختونخوا کې د پښتنو هنرمندانو د تقدیر او ستاینې د لړۍ په ترڅ کې دا ځل د پښتو فلمونو پخوانی اداکار بدر منیر ته د ستاینې یوه غونډه جوړه شوې. تر دې مخکې د پښتو د غزل شاهنشاه استاد خیال محمد ته هم یو نوی پروګرامونه او ستاین غونډې جوړې شوې وې چې حتی یوې میاشتې ته هم وغځول شوې. په دې اړه نور حال مدثر شادر کوي.
ولې دا حکومت ستا د پلار دی چې موږ دې په تیرو کې اچولي
او تدې پر راکی ګرځي.
دغه आवाज د پښتو د وتلي هنرمن بدر بونیرو کم چې د هاغه وخت د پښتو یو فلم خانه به دوش کې ویلو. هر څوک د بدر مونیر د تلین نیټه یو لسم اکتوبر دی او کال 2008 کې د دې فانی جهان نه تلو. خو د خیبر پښتونخوا د کلتور وزارت نن نوموړي ته د عقیدت د پیرزونو یو ښکلی پروګرام نشتر حال کې راجوړ کړی و چې پکې د بدر مونیر مینوالو، هنرمندانو، سندرغاړو او عامو خلکو برخه واغسته. په دغه موقع ویناوالو د نوموړي په ژوند او فن رڼا واچوله او دوی ویل د بدر مونیر کمې به تر پیړو پیړو پوره نشي. او وتلی سندرغاړی خیال محمد په دغه مهال ډیوه راډیو ته وایي، زه په دې ویاړ کوم چې زما سندرې په بدر مونیر فلماو شوي دي.
بدر صاحب پیرا ستا په آواز چې لکه په ما فکرایز کیږي نو زه غټ غټ کیږم، خوشحاله یم. ما پیر صاحب داسې زم چې زما گانه په تا وي نو خلک دا تپوس کوي بدر صاحب کې سټ راکا نو خدای دې بس جلسونه نصیب کی.
او بدر منیر سره یو شمیر فلمونو کې د هیروین په حیث کار کوونکې میرمن شهناز وای، هغه چې څومره لوی فنکارو هم ها غمره ذاتی جوان کې یو ساده بادا انسانو.
هغه داسې یو انسان و چې هغه سوګدانه شویلې چره دا هیرو و، ښه آرټسټ و، ښه انسان و. او بے شمار فلمونو کو سره ما کار کړی. دومره عمر کې به ما خیال چې دا و زما چرته تو تمہیں میں نہیں راغلی بولے جی اگر خپل کار سر با یو شوق ہو یو لگن ہو اور رو یہ دیکھے نم سبا جی اگر پختو فلمو نکی داسی ایرو نشتا جی اگر بدر منیر تا ورسی.
پا دغا موقع دا هاگا وقت مشهور فلمو نلکا دیدن، اوربل، دیکان، خانه بدوش، علاقه غیر او داس نور هم دا بحث لاند راغلل. او ویناوال ویل هر سوک فلمی ٹکنالوجی هاگا وقت دمرا پرمختک نو کرده، خود دغا فلمو نم دا مکالو، موسیقی او دا صحیح کردارونو یا و مجموعه و نزک خلکو خوخول. خود دو سنی فلمو نو دیو هیرو شاید خان نمو چه پختنو کرده چه سو وجه که دیشی چه اوس هاگا شان فلمونه نه جوړیږي. نو غوای
زمونږه د پښتو فلم دا وخت کې د الله شکر دی چې ایک کلاس فلمونه جوړیږي او بهترین فلمونه جوړیږي. باقی خو زما خیال چې زمونږه بدقسمتی دا چې دلته بس خلک صرف اعتراض کوي او نور څه خاص توجه زمونږه ګورنمنت دې هیڅ توجه نشته د پښتو فلم ته. په مردان کې سینماګانې روانې، په سواد کې روانې، په ټول کې پی کې کې تقریبا سینماګانې روانې شوې. زما خیال دی 12-13 سینماګانې یا سینماګانې پاتې دي. خدای باوجود هم د پښتو فلم جوړیږي، د پښتو فلم چلیږي او خلک ښه شوق سره ګوري.
او وای بدر منیر در روانو هنرمندانو لپاره د پوهنتون هڅې درجه لري. باید وایو بدر منیر کال 1970 کې د سوات مدین سیمه کې زیږیدلی و. اته شپېتم نه فلمونو کې کار شروع کړی دی او تر مرګ پورې قریبا 230 فلمونو کې کار کړی دی چې پکې د اردو، پنجابۍ، بنګالۍ او سندۍ ژبې فلمونه هم شامل دي. مدثر شاه، وایس آف امریکا، ڈیوا راڈیو، پیخبر.
امریکا ڈیوا ریڈیو دے کرانو وریدن کو پا سیمه کې بلکې د نړۍ په ډیرو ملکونو کې د جیمی موسم شروع شوی دی. او د جیمی موسم چې شروع شي نو بیا که د مرۍ او د سا ناروغۍ خلکو ته راپورته شي نو بیا خلک دا هم غواړي چې باران وشي چې د دې د لاسه لږ شانتې مرضونه کم شي. خو په پاکستان کې بارانونه سکال د جیمی د موسم د شروع کېدو نه پس د نش برابر دي، ډیر کم شوي دي. د دې د لاسه دوړه ډیره زیاته شوې ده او خلک مجبور دي چې د کور نه بهر وزي نو خلو ته په بازار کې چې کم ماسکونه ملاویږي هغه واچوي، ولی چې دوړې د لاسه بیا د سینې او د سا مرضونه نور زیاتیږي. په دې حقاله تفصیل اورو د ډیوه ریډیو خبریال داود جبار خیل نه چې د خلکو سره په دې موضوع خبرې اترې کړي.
ڈیوی ریڈو ڈیرو محترم اوریدونکو، لتیرو څو میاشتو راهیسې په پیښور کې باران نه دا ورېدلی. هر خوا ته دوړې، غبار او خشکی دومره زیاته سوې ده چې هر سړی ګوري پوزې ته ماسک اچولی. د ګرد غبار له وجې نه بازار کې د ماسک خرڅونکو والا هم ډېر زیات سوي. یو تن هلک چې د خرڅولو لپاره ماسونه راوړي دي، دغه وایسه په امریکا ډیوی ریډو ته وایي چې د ورځې 2000 او 3000 روپۍ مونږ ګټو. په دې حکل هم دغه هلک سره خبرې اترې کړي. راځئ چې په شریکه سره واورو.
نامه دې څه ده؟
عمر
څه دې راوړي دي؟
ماسونه
ګران ماس پسودا او ارزان پکې پسودې
ارزان دې په 150 او ګران دې 50
نن سبا دومره زیات سوي دي سدا سوجا ده
دا دوړو یخنی ده بس موسم بدلی موسم خوش لید باران نشته باران نگی اوس بس دوړو ده
دره توې چې کم کم زینم دره وړي دي
دا بس افغان مارکیټ ته ځو بابا جی مارکیټ ته ورپسې ځو بلاګوري ته ځو
خار نه راوړي
ها بس خار نه راوړو
بل زین خو به نه راوړي لاور نه
نه نه لاور نه راوړو بس دا لاور نه راځي دلته دکان والے راوړي بس مونږ دکان والے راوړو
دا ورځ سونه خرڅوي دسه
بس ورځ خرڅو 3000 هم خرڅ کو 4000 هم کو 2000 هم کو 1400 هم کو ها بس دا ورځ به خبره ده
مزدوري پکې سونه کوي
1500 پاتې شي 1000 هم به پاتې شي 1200 هم به پاتې شي یا نیم 1000 هم به پاتې شي 2000 هم به پاتې شي بدسه موسم
دا روزانه 1000 روپے یا نیم 1000 1200 دسه تاسو ته پاتې کیږي پکې
ها بالکل پاتې کی
ته ورځ زیات هم کله سونه غټلې دي او کم هم سونه غټلې دي
زیات هم پکې 4000 هم غټلې دسه ورځ راشي بس باران پکې وشي بس یخنی موسم جوړ شي دستانه ورته راوړو بس خرچي 4000 هم پکې وګړو 5000 هم ورکه وګړو یخنی موسم
دسه ورځ کم ورځ راغلی نه دا چې خرڅوي نه واپس تلی اسي
نه دسه ورځ لانه راغی چې مون خرڅ نه دی کړه واپس تلی بس چراشو خرڅيږي بس پر سیکل والے ډیر خلی راخلی هم خلک هم ډیر استعمال
لکه موسم خشک دا باران نستا ګرد غبار ډیر زیات دی د وجه نه ډیر زیات خرڅيږي
اوب دینه بس ډیر خرڅيږي زیات
تاسو ټول سونه کسان لکه استي 10-15 استي
نه نه دا ډیر دی سل یو نیم سل نه ډیر کسان دی
ټول تاسو د کلی دی
نه نه دی کې سم ماجرم دی خوریم دی پکې با جوړیم دی پکې
یوازې تر وړي ک نور رونه دی
نه نه رونه منو شه بس دا دوه تر ځامن می دی وروړي بدل دا نور واړه دی بده پکې وروړي
او دا کم سینه راځي
فقیر کوئی چوک نه راځو اخ پیر دوست نه
ډیر زیاته مننه کور ودان ډی وی ریډو سره
تاسو مننه
داوود چبار خیل وایس اپ امریکا ډیوارا ډیو پېښور